السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس او دلته په پراګ کې د سحر شپږ بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2012 کال د جنوري 8 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واورئ، خو اول د ملیحه امیرزاده نه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سټ کې د پاکستان وزیر اعظم په دوحه کې د خپل قطري هم منصب سره ملاقات کړي. په لاهور کې د یوې کارخانه ودانۍ را پریوتلو په پیښه کې د نورو کسانو مړي راوستل شوې دي. یونان وایي د بیړني مرستو لپاره قرضه ورکوونکي هیوادونو سره خبرې شوې دي. د خبرونو تفصیل. دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تیره ورځ د قطر د سفر پر مهال د هیواد له وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم السانی سره ملاقات کړي. گیلانی تیره ورځ دوحا ته رسیدلی او د هیواد په درې ورځني سفر دی چې په ځانګړي ډول د قطر له چارواکو سره وغږیږي. په دې ملاقات کې د هیوادونو مشرانو په دواړه خیزه تعلقاتو، د افغانستان په باب او د غشان ال ان جی ګیس او تجارت سیوا کولو په اړه خبرې وکړي، او د امنیت او تجارت په اړه دوه مفاهمتونه هم لاسلیک کړل. د پاکستان د خارجه دفتر ویان عبدالباسط بیا د هغه غنګوسو ردونه کړې چې ګینی ګیلانی قطر د طالبانو سره خبرو اترو لپاره ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې امریکایي چارواکو له مخکې نه د طالبانو د استازو سره خبرې پیل کړي، او طالبانو تیاری ښودلې چې په قطر کې خپل سیاسي دفتر پرانیزي. د پاکستان په لاهور ښار کې ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې د یوې کارخانې د راپرېوتلو وروسته د هغې په ملبه کې ګیر په درجنونو کسان راوباسي. چارواکي وایي د ګل په ورځ په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړي شوي دي. رپورټونه وایي د کارخانې درې منزله ودانۍ د ګیس په یو چاودنه کې راپرېوتې. پولیس چارواکي سرفراز فلکي ویلي دي اوس هم په ملبه کې 50 کسان ګیر دي. ویل کېږي د دوایانو دغه کارخانه د لاهور په رهایشي آبادۍ کې په غیر قانوني توګه ودرول شوې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته په بجټ کې د خسارې او ورو اقتصادي ودې په اړه خبرداري ورکړې چې معیشت یې په نازک حالاتو کې دی او بیړني حالاتو لپاره تیاری پوره نه ده. په خپل کلنی رپورټ کې IMF ته ګل پورس ویلي د پاکستان اقتصاد به په مالي کال 2011 او 2012 ترمنځ د راروان جون پورې 3.4% وده وکړي. د رپورټ په خبره دا شرح ضرورت ته په کتلو سره نیم په نیمه ده چې هر کال مارکیټ ته تقریبا 2 میلیون نوي کارکوونکي وردننه کیږي. بلوري IMF ته پاکستان مرکزی بینک نرمې پالیسیو په اړه وایي چې له وجې په هیواد کې د شایانو نرخونه له حده زیات سیوا کیږي او انفلیشن دی. ادارې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په لړ کې د ګامونه پورته کړي، ګټه د سیوا کړي او د پیسو په اړه نرمې پالیسۍ د سختې کړي. نیټو ځواکونه وایي یو هیلیکاپټر یې د ګل په ورځ افغانستان په مشرقي برخه کې راپرېوتې او دا چې سپاره ټول کسان پکې ژوندي دي. ائتلاف په خپل بیان کې ویلي چې عملاً نږدې یوې اډې ته وړل شوې ده. لومړني رپورټونو د پیښې په سیمه کې د دښمن د کاروایۍ په اړه څه اشارې نه دي ورکړي. نیټو وایي د هیلیکاپټر راغورځېدلو وجه دا معلومولو هڅه کوي او نور څه معلومات یې نه دي ورکړي. د روس د خارجه چارو وزیر سرجی لاروف شام ته ورځي چې په دغه هیواد کې لانجه په هوارولو کې منځګړتوب وکړي. لاروف په د شام صدر بشار الاسد سره نیغ په نیغه خبرې کوي چې د واک پر ضد یې د یولسو میاشتو راهیسې خلک راپورته شوي دي. د روس ډیپلوماټیکي مشن له هغې څو ورځې وروسته مخې ته راځي چې روس او چین د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د قرارداد په اړه د خپلو ویټو حق استعمال کړی دی. دغه قرارداد د عربي ټولنې د پلان ملاتړ کوي چې پکې د اسد نه د واک پرېښودلو او د سیاسي انتقال غوښتنه شوې ده. د لاروف په خبره د دې قرارداد منظوري به دا معنا ورکوله ګینې ملګري ملتونه په دې شخړه کې طرفونه اخلي. نوموړي د نړیوال تنقید په جواب کې داسې ویلي دي:
Мне кажется, что с помощью вот таких, в общем-то, истеричных заявлений пытаются
Девай зама по фикер двигаться к вече да дасе джазбати баянуно сара асал хакикат пат кри че са хагал дараванди. Ау па хакикат ке па шам ке да ташадуд вача явана да, балке бела беле вача мачути ди. لاروف دا خبرې په بحرین کې د سفر پر مهال په روس د روان تنقید په جوابونو کې کړې دي. بلوري امریکا په دمشق خپل سفارت تړلی دی او برتانیې هم ویلي دي د شام نه خپل سفیر واپس راغوښتي دي. امریکایي صدر باراک اوباما د ګل په ورځ یو صدارتي امر لاسلیک کړی چې له امله به پر ایران او د هیواد په مرکزي بانک نور سخت بندیزونه لګولی شي. اوباما د دې امر سره په یو بیان کې ویلي دي دغه بندیزونه ضروري و ځکه چې د ایران مرکزي بانک او نورو بانکونو د ډلو سره ورکړه راکړه پټه ساتلې وه. د نوموړي په خبره نړیوال مالي نظام ته ورپېښې خطرې چې د ایران د فعالیتونو سره تړلې دي او د اجازې وړ نه دي ته په کتلو سره دا ګام پورته کېږي. د دغه بندیزونو سره کچېرې په امریکایي بینکونو کې ایرانی اساسې موجودې وي منجمد بشي. امریکا او اروپایي ټولنه غواړي د ایران لانجمن اټمي پروګرام په لړ کې په دغه هیواد فشار زیات کړي، خو ایران د دې تورونو نه انکار کوي چې اټمي وسله جوړول غواړي. د یونان د مالیه وزیر ایوانګیلوس وینزویلوس د بیړني مرستو په پیکیج د نړیوالو قرضو ورکونکو سره خبرې سختې ګرځولې دي او ویلي دي چې دوام به ولري. نوموړي دا خبرې د ټرایکا سره د خبرو په تازه پړاو کې کړې دي. په ټرایکا کې اروپایي ټولنه، آی ایم ایف او د اروپا مرکزي بانک شامل دي. هغه وویل
دی
وایي له بده مرغه زه په کار ده دا ووایم چې خبرې اترې پر دې ګرانې دي چې کله یو باب بند شي نو بل خلاص شي، چې د هایډرا په نامه د یوې سمندري بلا په شان دي. دا چې هیڅوک هرکولیس نه دي چې په خپل سر هایډرا سره مقابله وکړي. په داسې حال کې په کار ده چې بغیر د کومې ستونزې او غرور په ګډه د دې جګړې مقابله وکړو، چې د یونان ولس ته باور ورکړو او په پروګرام یې پوه کړو، د مسلې حل راویستلو په لور روان شو چې موږ یې انتخاب کړي چې په یورو او اروپا کې پاتې شو. ټرایکا له یونان غواړي چې په پینشن کې سرکاري نوکریو او په تنخواګانو کې د کمی راولي، چې دا ډول د 130 یورو برابر د مرستې د 130 میلیون یورو برابر د مرستې پیکیج ترلاسه کړي. او د ملګری ملتونو عمومي سیکرټري بان کی مون د فلسطینی واکمن محمود عباس نه غوښتنه کړې چې له اسرائیل سره د خبرې اترې نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د عباس او د هغه فتح غورزنګ د خپل مخالف حماس ډلې سره یو تړون لاسلیک کړي. دغه تړون چې په دوحه کې لاسلیک شوی، له مخې به د مې په میاشت کې کېدونکو انتخاباتو نه وړاندې حماس او فتح منځمهاله حکومت جوړ کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار ملیحا امیرزاده ناوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري، د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په قطر کې د حکومتي چارواکو سره د افغانستان په ستونزه او یوشمیر نورو مسلو خبرې کړي. آی ایم ایف د پاکستان په خراب اقتصادي حالت اندېښنه ښودلې او په دې اړه یې دغه هیواد ته ویلي خپل مالي مشکلات حل کړي. قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلک په جلوزو کیمپ کې وایي د یخنۍ نه د بچ کېدو بندوبست نه لري. او په بلوچستان کې زده کوونکي وایي په دې کمپاین راوتلي چې تعلیم عام کړي.
موږ په پښتونخوا وطن کې د انتیاب پسندي دهشتګردي کم اثرات خواره دي. موږ په ټولنه باندې دا رقم کو او ټول بچان د سکولو ته راولو.
د مشال تر څنګ وسی رازو د خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون قطر ته ورسید چې د دغه هیواد د وزیر اعظم او امیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګینه وزیر اعظم قطر ته د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره تللی او زیاتوي دوه هیوادونو په سیمه کې د پرمختګ او د توانای په لړ کې د یو بل سره په همکارۍ خبرې کړي دي. تفصیل زموږ د همکار اسمت سروان په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون د قطر له صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم بن جبار السانی سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او افغانستان په باب خبرې وکړې. ګیلانی پرون دوه ته ورسېد چې د قطر له چارواکو سره په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې پر پروسې وشخی شي. په قطر کې امریکایي مقاماتو د طالبانو له استازو سره مخکې لا خبرې پیل کړې او طالبانو تیاری شو ولې چې په دوحې کې سیاسي دفتر پرانیزي. د قطر له صدر اعظم سره ګیلانی په خپلو خبرو کې وویل قطر د سیمې په ثبات او د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبوي. دوی د پاکستان پر دې دریځ ټینګار وکاو چې د افغانانو په مشرۍ او د دوی په ابتکار د سولې د هلو ځلو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې ګیلانی باید قطر له چارواکو سره هم د پاکستان او قطر په دوه اړخیزو مسایلو او هم د افغانستان په اړه وشخیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیرونی کابل ته تللی و او له افغان چارواکو سره په دې خبري کړې و چې پاکستان، طالبان او نورې وسلوالې ډلې د سولې په خبرو کې ګډون ته هڅولې شي. هنا ربانیکر همداراز ویلی و چې هیواد حاضر دی هر هغه اقدام وکړي چې په افغانستان کې د سولې دراتګ لپاره افغانان غواړي. دې په عین حال کې ویلی و چې د سولې پروسه باید د امریکایانو یا نورو بهرنیانو له لوري رهبري نشي. یوسف رضا ګیلانی د قطر له صدر اعظم سره د پاکستان او قطر پر تجارتي اړیکو هم خبري وکړې او له دغه هیواد وغوښتل چې د پاکستان ماهرو کارګرو ته د کار مناسب فرصت ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا رازو اوس یو بل رپورټ ته. آی ایم ایف د پاکستان په اقتصادي وضع اندېښنه ښودلې په داسې حال کې چې ویل کېږي پاکستان په موجوده وخت کې د انرژۍ له شدید بحران سره مخامخ دی او د کورنۍ سیاست له پلوه هم له یو شمېر بحرانونو سره وړاندې دی. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضع له امله خبرداري ورکړي چې وایي په اوسنو شرایطو کې کومې جټکې زغملو ته ډېر د ټینګې نه دی. په دې اړه له واشنگټنه هارون بچا تفصیل راکوي.
فرانس پریس ایجنس خبر ورکوي د نړیوال مالی صندوق لخوا په تازه خبر شوی رپورت کې د پاکستان د بودیجې د زیاتیدونکو خسارې او د دې هیواد د ورو اقتصادي ودې په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د یاد سازمان د رپورت تر مخه د پاکستان اقتصاد بعد تیر کال د 2.4% ودې په پرتله د 2011 او 2012 مالی کال په موده کې 3.4% پرمختګ وکړ، خو په عین وخت کې بیا وایي چې په ملک کې د بیروزګارۍ شرح چې حکومت یې 6.6% اخایي له دغه اندازې زیاته ده. رپورت دغه راز د اقتصادي پرمختیا په مخه د پاکستان د دولتي بانک لخوا د پیسو په اړه نرمو پالیسیو کارولو ته په کتنې وایي چې د بانک دغه عملیې د خلکو د ورځنۍ وړتیا او د شیانو قیمتونه په دوامداره توګه جګ ساتلي دي. د پیسو نړیوال صندوق همداراس په خپل کلنی رپورت کې لیکلي چې د پاکستان اقتصاد په کمزوري حالت کې دی او دا چې د کومې جټکې د زغملو توان به په ګرانه ولري. په رپورت کې هغه سیاسي مزاحمت ته هم اشاره شوې چې لکبلې د یاد نړیوال سازمان په وینا حکومت ونه شو کړی د بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره په عوایدو کې زیاتوالی راولي او چې په نتیجه کې به د بودیجې دغه کمښت د تیر کال د 6.6% په مقابله کې سږ کال 9% ته ورسي. دغه راز د پاکستان د بهرنی تجارتي توازن په حق له هم ویل شوی چې ناتوانه شوی دی. تمه خودل شوی چې د پاکستان په برآمداتو کې به 1.8% کمی راشي چې یو غټ لامل یې د پنبې په قیمتونو کې راغلی ټیټوالی بیان شوی دی. رپورت هم دغه راز د 13 میاشتو په موده کې د پاکستان په مالی ذخیرو یا ریزروز کې د 2 بلین ډالر د کمښت ذکر هم کوي چې وایي لامل یې د پاکستان د مرکزی بانک هغه هڅې دي چې د روپۍ د قیمت د برقرار ساتلو په موخه جاری ساتلې دي. د پیسو نړیواله اداره د غربي طاقتونو اقتصادي بحرانونو او هم د پاکستان د ننه د سنت او پارلماني انتخاباتو موضوع ته په پام سره خبرداري ورکوي چې پراتلونکو وختونو کې د پاکستان اقتصاد تور پیخ چیلنجونه ممکن لا زیات جدي او ټکان ورکوونکي ثابت شي. فرانس پسې جان سپېنې وخت کې د پاکستان د رپورت په اړه د نړیوال مالی صندوق د مشرانو شننې راغستي چې وایي اقتصادي بحران د وتلو لپاره د پاکستان حکومت باید خپل عواید، سیوا او د پیسو د ورکړې راکړې په اړوند خپلې پالیسۍ کلکې کړي. یاد اداره هم دغه راز وړاندیز کوي چې د بودیجې د تمویلولو د پاکستان د مرکزی بانک رول دې محدود کړي شي او پر ځای د ورته د عملیاتو په خپلواکه توګه د کولو زمینه برابر کړي شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. برتانوي ورسپانې سنډي ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پایلټ جازونو په بریدونو کې په لسګونو عام ولسی وګړي وژل شوي دي. د دغه ورسپانې د پلټنو تر مخه هغه عام خلک چې د یو برید وروسته د وژل شوو خلکو سره مرستې کولې او یا یې د بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې د وژل شوو په جنازو کې برخه اخیسته هم ډرون جازونو نخه کړی دی. د دغه رپورت تفصیل د مجید بابر ناورو.
برتانوی ورسپانې سنډي ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې په لسګونو عام ولسی وګړي وژل شوي دي. د دغه ورسپانې د پلټنو تر مخه هغه عام خلک چې د یو برید وروسته یې د ځپل شو خلکو سره مرستې کولې او یا یې د بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې د وژل شو په جنازو کې برخه اخیسته هم دغه الوتکو په نخه کړي دي. ورسپانې دا پلټنیز راپور وروسته د هغې خپور کړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ډومبي ځل دعوه وکړه چې د بې پیلټ الوتکو دا بریدونه صرف تر خپل هدف پورې محدودوي او په دغو بریدونو کې په لویه کچا عام وګړي نه وژل کیږي. ورسپانې لیکي چې تیر اونۍ په ډومبي ځل ولسمشر باراک اوباما د استخباراتي ادارې سی ای ای لخوا د دغه لانجمن پروګرام په اړه په ډاګه وویل چې دا الوتکې په خاصه توګه د ترهګرو د نخښه کولو لپاره کارول کیږي. ورسپانې لیکي چې د یو آنلاین پوښتنې په ځواب کې ولسمشر اوباما وویل چې دغو بریدونو هیڅ مرګ جوبلا عام وګړو ته نه دا اړولې، بلکې هغه ترهګر چې په دغو سیمو کې پټ دي او امریکایانو ته زیان رسول غواړي هغوی په نخه کیږي. خو د دغې ورسپانې د تحقیق تر مخه په تیرو 3 کالو کې کله نه چې اوباما په واک کې راغلی دی د بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې د 2.2 نواخلې تر 5.15 پورې عام وګړي وژل شوي دي. او ورسپانه وایي چې په دغو وژل شوو کسانو کې 60 ماشومان هم شامل دي. ورسپانه سنډي ټایمز لیکي چې دوی دغه تحقیقات په دریو میاشتو کې ترسره کړي دي او معلومات یې د هغو خلکو نه ترلاسه کړي دي چې د داسې قسمه پیښو عیني شاهدان وو. او دغو خلکو ورسپانې ته ویلي دي چې کم از کم 50 داسې عام وګړي په نښه شوي دي چې د نورو خلکو سره یې د بریدونو نه پس مرستې کولې. ورسپانه وایي چې په دغو وژل شوو کسانو کې 40 داسې دي چې قصدن په نښه شوي دي. دا هغه 40 کسانو چې په یوه جنازه کې برخه اخیستې وه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ایران صدر محمود احمدی نژاد به د فروری په نیمه کې په پاکستان کې خپل هم منصب آصف علی زرداری سره درې اړخیزه مذاکرات کوي. په دې مذاکراتو کې به په کومو خبرو او په کومو چارو خبرې اترې کیږي او تجزیه کوونکي په دې اړه څه فکر لري؟ تفصیل زموږ د همکاري انیسه اجمل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ایران صدر محمود احمدی نژاد با د فروری پنیمه کې د پاکستان دوره کوي. دا دواړه ولسمشران با لخپل همسیال آصف علی زرداری سره درې اړخیزه مذاکرات کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي تر مخې په دې مذاکراتو کې بعد ریواړه هیوادونه د سیمې د امن استحکام او د افغان حکومت په مشرۍ افغانستان کې د روغې د خبرو لپاره پراتلونکي کې د لایحه عمل تیارولو په اړه خبرې کوي. دا چې د ګاونډي هیوادونو افغانستان او ایران د ولسمشرانو په داسې حالاتو کې پاکستان ته د راتګ چې د پاکستان او امریکا اړیکې ډېرې ښې نه دي، دا معنی خو نه لري چې د امریکا پر ضد یو سیمه اتحاد جوړولو هڅه کیږي. په دې اړه د بهرنیو چارو کارپو ڈاکٹر رسول بخش رئیس وایي
کہ دو مطالب نکالے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ یہاں کا
ایک دو مطلب نہ کی دے شی او خدا چھ امریکہ د دی خطے او مستقل طاقت نہ دے او ہمیشہ ل پارا پ دی سیمہ کی د امن او استحکام حالات نشی سنبھالا ولے او لس کلا جنگ کولو رستو چ کوم خبر مخ تر اغلی دا نو داغینہ اولس حکومتن ته د معلومه شوی دا چ پ امریکا نو را بھروسہ نشی کی دے نو یو خدا یقین دلتا پ خلکو کی پیدا شوی دے بل دا چ وس امریکہ جنگ ختمولو تازی نو امریکا چې دا حالات کوم خراب کړی دي نو اوس ایران افغانستان او پاکستان یو ځای کیږي او د حالاتو سمولو خبرې کوي.
که څه هم ډاکټر رسول بخش رئیس منی چې د درې واړو ګاونډي هیوادونو یو ځای کېدلو مقصد په سیمه کې د روانو حالاتو جاج اغستل او د امن یوه هڅه ده، خو هغه دا ونه ویل چې ګنې دا هڅه د امریکا پر ضد ده. بلخوا پوهانی سفارتکار او سینیټر اکرم زکی وایي چې د دې درې واړو هیوادونو د مشرانو دا غونډه څه نوې خبره نه ده.
گورے دا پاکستان افغانستان او ایران ترمنز درې اړخیزه مذاکرات مخکې هم شوې دي. نو موږ هڅه کوو چې څه هم داسې لار خپل کړو او د افغانستان حالات سم کړو او هلته سوله راشي، ځکه چې د افغانستان سوله زموږ لپاره هم ډیره اړینه ده او پاکستان د چا هم مخالفت نه کوي.
یاد دی وی چې پاکستان، افغانستان او ایران د یو بل سره ګډه پوله لري او د دواړو هیزه مرستې ملګرتیا یو شمیر لوزنامې هم لري.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سرون کې
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر پختونخوا صوبې د نوخار ضلع په جلوزو کډوال کیمپ کې میشته قبایلي سیمونه د روانو پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک وایي چې د سخت یخنۍ او بارانونو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي او زیاتوي حکومت د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. د مشال خبریال فواد علي شانه نور تفصیل اورو.
پنوخار ضلع کې جوړ د جلوزی په کډوال کیمپ کې میشت په قبایلی سیمو کې د فوجي عملیاتو لقبلا بې کوره شوي خلک وایي چې د سخت یخنۍ او بارانونو لقبلا د دې ژوندونه ډېر ګران شوي دي. د جلوزی په کډوال کیمپ کې تر اوسه پورې 15500 آی ڈی پیز یا بې کوره شوي خلک اوسیږي. دا خلک وایي چې د یخنۍ او بارانونو نه د بچ کېدو هیڅ انتظام په کیمپ کې نشته. حاجی رحمت د چا تعلق چې د خیبر ایجنسی د شلوبر کام سره دی وای چې د دې تامبوان ټول ساسي
وسن خیمه د مونږه را ساسي هیڅ نه دی را کړی. وس مې په دې جیب کې درخواست ده د لرګو د پاره مې ور وړو ته مې ویل چې یار کلرګي را کړه، هغه را ته ویل چې یار نشته دی، دا هغه د مونږ سره نشته، هنده درخواست ده تاسو وګوره.
که یو طرف ته دا خلک د باران نه تنگوي نو بل غاړې ته د سید نذیر افریدی په وینا چې باران بند شي نو بیا د سره د یخ واواګانو هیڅ علاج نوي او ماشومان ټول د یخنۍ د وجې ناجوړ شول.
چې دلته مونږ له د یخنی ځکه چې مونږ سره وړه وړه ماشومان بچی دي او سړی یې کېږي، نو داسې انتظام نشته. صرف مونږ له په دې جمع کې لرګي را کوي او د درې میاشتې لرګي مونږ له میلاویږي او را کوي، نو دا اور مونږ ځان له کچن کې اکو. هغه چې کم انګار دی کم هغه دی مونږ خېمېله نه بس، خو چې کله ختم شي بیا سړی وي پکې، ډېره زیاته یخنی وي پکې، او هیڅ قسم ګزارم پکې خیمه کې نه کېږي.
انعام افیدې څوک چې د باړې نه بې کوره شوی دی وای
بوجه کیم کې د یخنی یا د گرمی لپاره بالکل هیڅ انتظام زموږ نشته. صرف دا اونلی ون د یو خیمه ده چې مونږ ته ملو شوی را او په دې کې چې کوم زموږ گزاره ده بچو مو زموږ بل دار چې د بلند پرم بس د خیمه انتظام دې نور څه انتظام نشته.
کله مو چې د جلوسی کیمپ انچارج نور اکبر نه په یخنی کې د بې کوره شوی خلکو ته ورکړی شوی سہولتونو په اکلا پښتنه وکړه، نو هغه سدارنګ جواب راکو.
ټینټونه مونږ ورکړی دی، ټینټونه کې دي ته مونږ زاړه کسان ته خو مونږ وینټرایز پیکیج ورکړی دی چې یونیسیار ورکي، هغه کې بلستنې تلاینې کمبلې ټول ارسای کرای کې چولمی د ګیس سلینډری او د دې لپاره مونږ فایروډم ورکو ټول لپاره لرګي او دغه سې نیو خلکو لپاره مونږ مکه پیکیج ورکو کوم چې راغلي دی هغه ته مونږ پیکیج سٹارټ دی.
د جلوزی کیمپ انچارج نور اکبر وای چې کوم خلکو سره تامبوان او برستنې نشتا اغوی تبا ډیر زر دا سامان ورکړی شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ،
په پاوکم دوه بجو
د کرخې په غاړه،
په و منټه د پاسه دوه بجو
حجره،
په 23 منټه کم سلورو بجو
تا تر،
په 23 منټه کم پنځو بجو.
مشال ریډیو تغوغي او اوس هم رازو یو بل ریپورت ته. د امریکا په ګډون نړیوال ځواکونه تر 2014 کال پورې د افغانستان وزي او تر هغه وړاندې د طالبانو سره په قطر کې د روغې جوړې خبرې پیل کړې دي، خو د افغانستان ولسی خلک، کارپوهان او سیاستوال وایي چې یوازې د طالبانو سره خبرې کافي نه دي او نورې جنگیدونکې ډلې هم باید په پام کې ونیول شي، کنه نو هیواد به د لوی کورنۍ جګړې ښکار شي. نجیب عامر اورو.
د 2014 کال نه وړاندې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه وزي او د هیواد د امنیتی چارو د سمبالولو دنده افغان ځواکونو ته سپاري. داسې انګیرل کیږي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې به د افغان ځواکونو شمیره د 3 لک پورې او د پولیسو شمیره 1.5 لک پورې وي چې روزنه به نړیوالو ځواکونو کړې وي. خو یو اندېښنه اوس هم د خلکو، سیاستوالو، چارواکو او کارپوهانو سره مله ده چې هسې نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس افغانستان یو وار بیا د کورنیو جنګ جګړو ښکار شي. فارن پالیسی مجله کې لیکوال محمد رفیق لیکي د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال به افغانستان کې سیاسي اړخونه او قدرتونه د واک د ترلاسه کولو په ځغل کې بوخت شي او ممکنه ده داسې ترنګلي حالت رامنځته شي چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې ګاونډي پاکستان لپاره هم ښې نه وي. په دې مقاله کې راغلی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د 2014 کال نه پس به په قدرت کې نه پاتې کیږي، خو عام افغانان په دې نظر دي چې هغه به د اقتدار ګدۍ د غیر آئینی لارو په استعمالولو سره بیا هم د ځان سره ساتل غواړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه هیلمن غزنوی وایي 2014 کال به د افغانانو لپاره د ازمون ګړی وي. خلک د ولسمشر کرزي نه خوشاله نه دي، خو تر هغه ښه کس هم په ټولنه کې نه ویني.
دونه موافق هم نه و، دونه کامیاب هم نه و په دا تیر دور کې، او دونه خوشاله هم نه دي خپل دغه همکارانو نه، او داسې یو ټیم هم جوړ نه کړه چې داسې هیواد مکمل وژغورل شي د بحران نه. او که بیا هم مسلط شي په همدې ډول، بیا د افغانستان د خلکو دپاره همدا د ناورین دوام دی. او د ده په مقابل کې چې کوم کسان اوس ولاړ دی، زما په داسې هغوی د ملي فکر خاوندان تر اوسه د ده په مقابل کې نه ده درېدلی، که نه بیا د افغان ولس د هغه په د هغه شاته درېږي. داسې کسان اوس د ده په مقابل کې یا اپوزیسیون پاناما یا غیر اپوزیسیون پاناما کوم کسان چې راپورته کېږي هغوی سره ملي فکر نه وي، نو اوس خلک حیران هم دی چې څوک به رامخکې شي.
د فارن پالیسی مجلې لپاره لیکوال محمد رفیق لیکي کولس مشر کرزی واک پریک دی او داغه پرځای ډاکټر عبدالله واک ته ورسیږي، نو هغه د طالبانو سرسخت مخالف کس ګڼل کیږي. نو بویا دا چې خبر اورانی کی خو کولس مشر کرزې د غیر آئینی لارو په استعمالولو واقع پاتې شي نو دا به یو بل ستونزه مخې ته کړي. هغه دا چې لیو پلوه به پارلمان دغه مخې ته ودرېږي او لبل پلوه د افغانستان ملي ائتلاف به هم دغه د دې اقدام سخت مخالفت وکړي. نو په داسې حالاتو کې هیواد یو وار بیا د جنگ جګړې په درشل ودرېدلی شي. خو د افغانستان د سیاسي چارو یو بل کارپوه د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی بیا وایي حالات به خراب شي خو بې قابو به نشي.
زه فکر نه کوم چې د خارجي قواو د وطن نوروسته به افغانستان د بیا د کورنیو جګړو ښار شي، مګر دې کې هم شک نشته چې د افغان حکومت او قواو او آرمیو او پولیسو دا د دې جوګه نه دي چې دوی به 2014 کال کې هم امنیت ساتلی وشي، نو د هغه د لحاظ به ګډوډۍ راپیدا شي ټول افغانستان کې، دې کې شک نشته. مګر دا چې هغه سیویل وار چې لکه د نجیب د سقوط نه بعد د یارې او د قدرت دپاره جنګېدل او هر تنظیم په هره کوڅه کې مرکز کې او بیا په ولایاتو کې خپله پاچاهي چلوله، هغه کار فکر نه کوم چې دوی ته بیا هغه زمینه مساعده شي چې دوی خپل اس دا رقم وزغلوي.
په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د افغانستان د وتلو نه وړاندې امریکا د طالبانو سره په قطر کې خبرې پیل کړې، خو د افغانستان ولسی خلک، سیاستوال او کارپوهان انګیري چې د دې ترڅنګ په جنگ کې د ښکېلو نورو ډلو لکه حزب اسلامي او د حقانی شبکې او د پاکستان په شمول د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم خبرې اړینې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زمون همکار نجیب عامر وو چې تاسو ته د افغانستان په حالاتو ریپورت وړاندې کولو. اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی غواړي په هغه ټولو لارو کار وکړي چې له عمله ترې د افغانستان مسله د وخت مخکې هواره کړي. دا چې د بهرنیو ځواکونو د افغانستان د ممکنه وتلو به په دغه هیواد او په سیمه ساسرات وي، تفصیل په دې ریپورت کې د یوې دمې ترڅنګ ورو. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې کیرن ڈی ینګ لیکي، په امریکا کې د روانو غوټونو وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه غواړي د افغانستان ستونزه راټوله کړي. په تیرو نږدې ورځو کې د بندو دروازو شاته دا خبرې هم تیز شوې دي چې د طالبانو سره ټولې مسلې د خبرو له لارې هواري شي، او په دې لړ کې د پاکستان او افغانستان تعلقات هم نن سبا د ولسی او سیاسي بحثونو موضوع ده. ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد، کابل او واشنگتن کې داسې عناصر شته چې کوشش کوي د افغانستان د مسلې د حل په لارو سناسه اثرات وغورځوي. واشنگتن پوسټ د یو امریکایي چارواکي لخوا د نوم نه ښودلو په شرط لیکي چې وایي دوی د پټو معلوماتو راښکاره کول د یوې آلې په توګه استعمالوي. په افغانستان کې په مځکه امریکایي او افغان ځواکونه د افغانستان مسله په چټکۍ سره د پرېښودلو په حق کې نه ښکاري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان د وتلو نوې نیټه به د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مای کې د نیټو د سرمشانو په غونډه کې اعلانوي. اوس چې په امریکا کې وټونو ته د کال هم لږ وخت پاتې دی، امریکایي چارواکي داسې فکر کوي چې د دوی ولس ته جنګونو ستړي شوي او ورته مالي او ځاني تاوانونه هم رسیدلي دي. په موجوده وخت کې به د افغانستان د وتلو د فیصلې هرکلی کوي. دا چې د امریکا د افغانستان د وخت نه مخکې د وستو ساسرات کېدای شي، په ځواب کې د بهرنیو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید وایي امریکا غواړي په دغه هیواد کې د یو مشاور په توګه پاتې شي، او کېدای شي له دغه وروستو پاکستان او افغانستان هم خپلې مسلې نیخ په نیغه د یو بل سره وڅېړي. بیرستر زاهد سعید وړاندې وایي
جګړې ته تیار نور نه دي، ولې چې انمي وته نخ کاری انمي ټاکټکس دا هسته دي د ریزیسټنس چې هغه دا سه ټاکټکس دي چې ښکار نه شي او دوی باندې اٹیک کوي. نو دا ډېر ډیفیکلټ سیچویشن دی امریکانانو
لپاره. په امریکا کې د دوانو ګوندونو سینټرانو د سپینې ماڼۍ په هغه وړاندیز اندېښنه ښودلې چې له امله یې د ګوانتنامو زندان نه 15 د طالبانو مشران د امن له وسنامې تر مخه خوشې کوي او زیاتوي دغه عمل خطرناک کېدای شي. اخوا افغانستان هم کوشش کوي د هغه ټولو ډلو سره خبرې وکړي چې د دغه هیواد د امن پر راوستلو کې مهم رول لوبولی شي. امریکایي چارواکي دا هم وایي د افغانستان د خپل ځواکونو د وخت نه مخ کې د وستلو په اړه د نېټو د رارواني سرمشریز غونډې نه وړاندې څه فیصله نشي کولای.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
مشال ریډیو تا غوږی په پیښور کې د سحر لسنیمه بجې شوې دي. د مليحه امیرزادنه لند خبرونه اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د قطر د دورې پر مهال د هیواد وزیر اعظم شیخ حماد سره لیدلی دي. په لاهور کې د کارخانه د وطالې را پریوتلو په پیښه کې لږ تر لږه د 14 کسانو مړی راوستل شوی دي او اوس هم تر ملبیل 50 کسان گیر دي. ایم ایف پاکستان ته د بجټ د خسارې او رو اقتصادي ودې په اړه خبرداری ورکړي. نیټو وای په افغانستان کې یو هلیکاپټر را پریوتې خو څوک پکې نه دی مړه شوی. د روس خارجه چارو وزیر سرجی لاروف د شام په حالاتو خبرو اترو او منسکرتوب لواره هیواد ته ورځي. امریکایي صدر بارک اوباما پر ایران د نورو سختو بندیزونو په اړه یو صدارتي امر لاسلیک کړی. یونان وایي د بیړني مرستو لپاره د قرضه ورکوونکي هیوادونو سره سختې خبرې کړي او بان کی مون د فلسطینی واکمن محمود عباس نه غوښتي چې د اسرائیل سره د خبرې نه پرېږدي.
تاسو لن خبرونه اوریدل او اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبری د اسلام آباد نه انیلا خالد بیانوي.
ورسپانا ایکسپریس خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د اتوار پشپا د کشمیر یومې یکجهتۍ په اړه خطاب کې وویل چې د پاکستان د افغانستان په اړه پالیسۍ باندې ډېرې ګوتې اوچتېږي ځکه چې هغه یو امیر جوړه کړې وه. دغسې هغوی زیاته کړه چې د کشمیر مسله حل کولو لپاره لوړې ارادې لرو، ولې که څه هم مسله یا پالیسي وي په هغې به بحث پارلیمان کې کېږي. اداریه لیکي چې د وزیر اعظم دا خبره خو یو ښه کوشش دی، خو آخر دوی ته دا سوچ د خپل حکومت په سلور کال پس ولی راغلو چې د افغانستان پالیسی یو امیر جوړه کړې وه. کدا سیدا نو دوی ورلا په وخت ګامونه ولی نه پورته کول. اداریه مخکلي کې چې اوس حکومت چې ښه اقدامات کول شروع کړي دي، نو په کار ده چې ګاونډي ملکونو سره تعلقات ښه کولو او بارنۍ پالیسۍ باندې عمل کولو په اړه کوششونه تیز کړي چې نه یوازې زموږ ملک په امن کې شي بلکې د کشمیر مسلې هم حل شي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د بدعنوانۍ یوې ادارې د رپورټ تر مخه موجوده حکومت په دور کې ملک ته دغلا گرکو لوجی 8.5 ارب روپے نقصان رسیدلے دے. او دا افسوس خبر دادا چی پغلا گرکو کی روز تر روزہ زیات والے راضی. اداریہ لکی چی ددی صورتحال لکبلا ملکی ترقی باندے ڈیر خراب اثر غرزی دلے دے، ولی بل اڑختہ حکومت پدی وینا کبلو نستڑ کی گی چی دا غوی پدور کے ڈیر ترقی اوشوا. اداریہ زیاتوی چی دا پاکستان پا خراب و حالاتو دا ٹولی دنیا نظر دے، خود دی دا حکمرانانو توجہ پا خپل وقت پورا کبلو او پا خپل سیاسی منصوبو لگی دلے دا. اداریہ آخر کی لکی چی ضرورت دې خبرې دی چې حکومت د معیشت ښه کولو او ملکی مسلې ختمولو لپاره زر تر زره سهاسي شروع کړي، ځکه چې همدا به د هغوی او د اولس په حق کې ښه وي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې زموږ په ملک کې بدقسمتۍ سره د کتاب لوست سره دومره شوق نشي ساتلی، خو بیا هم که ځینې داسې خلک شته هم چې هغوی کتاب لوستلو سره مینه لري، نو هغوی ته د لایبرری سهولت نشته. اداریه لیکي چې کومې لایبرری موجودې دي، نو هغې کې یا خو کتابونه کم دي او یا هغه د اولس د ضرورت مطابق نه دي. اداریا آخری کلی کی چې باید حکومت په نور غیر ضروری سیزونو پیسہ خرچ کولو په ځای که ښې لایبرریانی جوړې کړي او په هغې کې د عوام او په خاص توګه د ځوانانو د خوښې مطابق کتابونه ذخیره کړي، نو دې کې هیڅ شک نشته چې د کتاب سره مینه به یو ځلې بیا راژوندی شي او د طالب علمانو په علم کې به هم اضافه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. د فرانس خبری ایجنسی قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په لړ کې دغه هیواد ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر په اړه لیکنه کړې چې پکې د سولې عمل کې د پاکستان کردار ته کتنه شوې. بلخوا واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په افغانستان کې د نوي نصاب په اړه مقاله خپره کړې چې وایي افغان چارواکو یو ملي شناخت ته د ودې ورکولو په هڅه کې د خپل تاریخ نه د جنگونو برخه لرې کړې چې له وجې دغه تاریخ لا نور متنازع شوی دی. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی لیکي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ګل پورز د افغانستان د سولې د خبرو اترو په لړ کې قطر ته روان شوی دی. قطر د خلیج مالدارترین هیواد دی چیرته چې د افغان طالبانو مشرانو او امریکایي چارواکو د سولې د بهیر په اولنی پړاو کې رابطې کړې دي. ایف پی د پاکستان د خارجه چارو د ویاند عبدالباسط د خلیوای وزیر اعظم ګیلانی با د خپل د درې ورځنی سفر پر مهال د نورو چارواکو نه علاوه د قطر د امیر شیخ حماد بن خلیفہ ال ثانی او وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم بن جابر ال ثانی سره لیدل کتل کوي چې پکې با د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ته د لا نورې ودې ورکولو په لړ کې نوې لارې چارې لټول کیږي او روانه همکاري به مربوطه کولې شي. ایف پی لیکي د افغانستان طالبانو تیر میاشت د خبرې پخلی کړو چې د امریکا سره د ممکنه خبرو اترو لپاره په قطر کې د دفتر خلاصولو منصوبه لري. په دې لړ کې د دواړو اړخونو لخوا یو بل سره رابطې شوې دي چې پکې د قیدیانو د ممکنه خوشي کولو په اړه خبرې شوې دي. ایف پی خپل دې لیکنه کې وایي غربي نړۍ افغانستان کې د پاکستان کردار ته له دې وجه د شک په سترګه ګوري چې پاکستان د طالبانو سره او په خاص توګه حقانی نتورک او نورو مذهبي وسلوالو ډلو سره تعلق ساتلی دی او دغه ډلو مشران په پاکستان کې میشت دي. خو ایف پی لیکي چې له همدغه وجه افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان کردار ډیر ضروری دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر تیر هفته ویلي وو چې افغان ولخ خپل هیواد کې د جنگ ختمولو لپاره دوی نه هر ډول مرسته غواړي، دوی ورته تیار دي. خدای هم ویلي چې د سولې د دې عمل مشري د امریکا او یا بل کوم بهرنی هیواد نه کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې یو هیواد کې چې نږدې تاریخ یې د جنگونو کیسه ده، چارواکي یې فکر کوي داسې طریقې معلومه کړي چې افغانانو ته به پکې د نسلي او سیاسي جګړو نه پاک تاریخ خودلې کیږي او هغې لپاره به تیرې څلور لسیزې د تاریخ نه بهر کوي. ورځپاڼه لیکي افغان حکومت د امریکا او نورو مرستندویه ادارو په مالي امداد د دغه ډول د کورس کتابونه جاري کړي دي چې پکې د دې هیواد تاریخ په 1943 کال کې ودرول شوی دی. په دې کې د شوروي اتحاد جنگ، د مجاهدینو، د طالبانو او یا په دې هیواد کې د امریکایي موجودګۍ ذکر نشته. دا راز یو ملي شناخت د ودې ورکولو په هڅو کې افغان مشرانو خپل تاریخ لا نور متنازع کړی دی. بلخوا ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي په دې خبره ټینګار کوي چې د دې نوي کورس په نتیجه کې به موجوده افغان حکومت د هیواد د ادارو د جوړونې یو لوی کار ترسره کړي چې په جنگ کې زیږیدلي نوي کلتبه د جنگونو د اثراتو نه پاک یو نوی فکر ورکړي او د تیرو څلورو لسیزو د تعصباتو نه به آزاد وي. د جنگ په دغه موده کې بیلابیل سیاسي او نسلي ډلو خپلو خلکو ته د خپلې خوښې کورسونه ښودلي دي چې پکې یې د خپل نظر مطابق د اتلانو او بدماشانو په اړه رائے د جوړولو هڅه کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ریپورټونه وایي د شام په همس ښار د دې هیواد امنیتي ځواکونو د تیر ګل د ورځې په بمبارو کې 50 کسان وژل شوي دي. اخوا امریکا په دمشق کې د خپل سفارت تړلو اعلان کړی او د یورپي هیوادونو مشان وایي په شام کې د حکومتي واک ته انتقال په مقصد به خپلو ډیپلوماټیکي هلو ځلو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن نه د هارون ماچا په دې رپورټ کې اورو.
په سوریا کې د تاوتریخوالي زیاتېدونکو پیښو ته په کتنې امریکا په دمشق کې د خپل سفارت د تړلو پریکړه وکړه چې ورسره سم بیا برتانیا هم وویل خپل سفیر یې له دمشقه بیرته غوښتي او دا چې اروپایي ټولنه به وهڅوي تر څو په سوریا لا زیات مالي بندیزونه ولګوي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندی وکټوریا نولند په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې په دمشق کې د سفارت د مامورینو ژوند ته د ورپېښو خطرونو له کبله د غلطه د سفارتي عملیاتو د ځنډولو پریکړه کړې ده او زیاته
کړه.
زموږ اندېښنه دا ده چې د دمشق دننه او په شاوخوا کې وضعیت لګیا دی په زیاتېدونکي ډول وحشتناک صورت اختیاروي چې دا د دې خبرې غمازي کوي چې رژیم د حالاتو د کابو کولو توان له لاسه د ورکولو په حال کې دی او دا ځکه چې دوی په خپله پر زیات دی چې له خپلو خلکو سره خبرې کی په دوی ظلم کولو ته مخه کړی ده. په نه حال کې رویټرز جانس د امریکا د ولسمشر باراک اوباما امریکایي ټلویزیون ان بی سی سره د کړې مرکې یو برخه راغستې چې پکې نوموړي پرته د پوځي طاقت لکارولو د سوریا د مسلې د یو سیاسي حل په موندلو ټینګار کړی دی. حال دا چې عربي او هم لویدیز هیوادونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریایي رژیم پر ضد د یو قرارداد پر وړلو کې له دې کبله پاتې راغلل چې په یاد نړیوالې اداره کې د روسیې او چین استازو یې مخالفت وکړ. اخو بیا په پیرس کې له جرمن چانسلر انګیلا مرکل سره په ګډه یوې خبري غونډې ته په وینا کې د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی ډاټ ښکاره کړل چې فرانسا او جرمني دواړه هیوادونه به د سوریا خلک یوازې پرې نږدي او دا چې د سوریایي رژیم په اړه د نړیوالې ټولنې د پریکړې مخه نیول به دوی ته د منلو وړ نه وي. زه به د سوریا د موضوع په اړه نن ماسپښین د روسیې ولسمشر دیمتری مدودف ته ټلیفون وکم او د چانسلر مرکل په اجازه زه به د دواړو لخوا وینا وکم. د فرانسې خارجه وزیر فرانکوایس فیلن به هم وزیر اعظم پیوټن ته په یاد موضوع د خبرو لپاره ټلیفون وکړي.
Putin sur
لو میم سوجي
د جرمني چانسلر انګلا مرکل بیا په خپل سرګندونو کې د امنیت شورا لارې په سوریه کې د عرب لیگ د جوړجاړي د پلان په نام لیکي دوه افسوس په کار کول وویل چې کچره د روسیې دا خیال وی چې یوازې د عرب لیگ د پلیټ فارم په کارولو بعد سوریه د مسلې د حل لار ورشي نو دې په خبره چې دا به لویه تیروتنه وي په ورته وخت کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف بحرین ته د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته په وینا کې د لویدیز انتقادونو ته په ځواب ویلو په ډاګه کړه چې د قرارداد په ترڅ کې لویدیزوالو غوښتل له حقیقته سترګې پټې کړي او د سوریا د تاوتریخوالي ټوله ذمهواري یوازې په رژیم واچوي نوموړي زیاته کړه دا ښکاري چې د قرارداد د حامیانو لپاره پر ځای د دې چې په امنیت شورا کې د نظر یوې موافقې ته ورسېدې شي کوم چې بیخي په واقعیت ولاړ یو کار و دا ډېر مهم و چې بل څوک ملامت وګرځوي او دغه رنګ د وسلوالو ډلو له فعالیتونو څخه توجه بل پلو واړوي څوک چې له بهره وسلې لارښوونه او ډول ډول مرستې ترلاسه کوي په عین وخت کې د بشري حقونو د سار یوې سوریایي ډلې نړیوالو رسنیو ته ویلي چې په همس ښار د ګل د ورځې په بمبارۍ کې د وژل شوو درې څلوېښت سوریایي وګړو نمونه ورته معلوم دي بل پلو دمشق بیا په کورونو د بمبارۍ خبرونه ردوي او وایي چې په انټرنیټ ورکړل شوي تصویرونه او ویډیوګانې جعلي دي دغه راز د سوریا دولتي ټلویزیون د داخله وزارت د یو چارواکي خبره راغستې چې وایي ترهګرو سره په جګړه کې د دوی شپږ تنه سرتیري وژل شوي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په سوریا کې د کورنیو جګړو د پیلېدو له امله اندېښنې څرګندوي رویټرز ایجنسی د سوریا د پوست څخه د بیلو شو سرتیرو په حواله لیکي چې د سوریا د آزاد پوست په نامه یاغي ډله به په یوې بلې سترې ډلې چې انقلابي شورا به نومېږي بدل شي او د کومې مشري بچې له سوریایي پوست څخه د بیل شوي د تر ټولو لوړ پوړي افسر جنرال احمد الشیخ په غاړه وي هارون باچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم رازو کوټه تا او چرته چې د ستخونکو یو سازمان په یو خبری کانفرنس کې د ماشومانو سکولونو ته د داخلي دوه لپاره تعلیمی کمپاین چلولو اعلان کړي په خبری کانفرنس کې لپلرونو غوښتنه وشو چې هر څوک ته خپل بچي په سکول کې داخل کړي دغه د کوونکې نور سوای د نیاز مساخل په دې رپورت کې تفصیل ورو
د پښتونخوا د کونکو سازمان یا پی ایس او مشر کبیر افغان په پریس کلب کوټه کې د خبری کانفرنس للاري د تعلیمی کمپین پیلولو اعلان وکړ په دغه موقع کبیر افغان مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
پنځه فروری ته تر پنځه مارچ په ټول جنوبی پښتونخوا کې اعلان کړی دی او دغه کمپین مقصد دا دی چې موږ زموږ په پښتونخوا وطن کې د انتیابسندۍ د شتګردۍ کوم اثرات خوړ دي زموږ په ټولنه باندې دا رقم کو او ټول بچان د سکولو ته راولو په سکولونو کې داخل کو موږ غواړو چې زموږ بچي برخه د علم خوندان شي د قلم خوندان شي د کتاب خوندان شي
دا چې تیر کال 2011 کې هم د پښتونخوا زده کوونکو سازمان یو تعلیمی کمپین چلولی وو د هغه سګټي او اثرات را مختصوي وو او کسنګ کبیر افغان د پښتنې په جواب کې وویل
تیر کال د کمپین سی کم شکاره اثرات مخترغلی دی معنا د محکمه تعلیم دا رپورت راغلی دی چې ستاسو د تعلیمی کمپین یا سکول داخله مهم په نتیجه کې 15% زیات نو انرولین په سکولو کې سوی دی یعنی نه 15% نو بچان راغلی دي دا په خپل ډیر لوی اچیومنت دی ډیر لوی معنا بدلون دی
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان د دې تعلیمی کمپین تر شا خو به سیاسي مقاصد نوي او عام خلک ودی ته په کوم نظر ګوري د سیمې یو عام کس سعدالله کاکړ د پښتنو په جواب کې وویل
زما په خیال خدا یو سیاسي څه د دې په دې کې یو شی نشته دا وایم د دې ډېر اثرات به زموږ په بچانو باندې
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان تعلیمي کمپین په داسې حال کې شروع کیږي چې د بلوچستان په زیاتره سیمو کې سکولان د درې میاشتو د زمي له رخصتې وروسته د روان مارچ میاشتې پر لومړۍ نیټه خلاصيږي او د سیډونکو په وینا هر کال په سکولانو کې د ماشومانو د داخلېدو شرح دومره زیات نه وي لکه څومره چې تمه کیږي نیاز مساخل
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او اوس هم رازو ستاسو د خوخي د مشال مزاحیه پروګرام پام کوته دا پروګرام ستاسو لپاره د کوټنا امان الله ناصر جوړوي نو راځي چې نن نو چې واورو نن هغوی مونږ په کوم خبرو خندوي
پام کوه خبرونه او فریادونه
السلام علیکم دا رادیو کمال دی دا سورسک بی پرواز خی دی محال خاص خاص خبرو نواوری په هیواد کې د ازبی اختلاف اغه ممبرانو چې په تیر الیکشن کې بایکاټ وکړ او وروسته ډیر ارمانونه وکړل اوس یې لاسونه او خېټې دواړې وې سملی ته سختې تخنیږي دوی اعلان کړی دی چې بس دی اوس نو زموږ وارې دی ژرنده که د پلار ده هم په وار ده د موجوده حکومت د کوټ او پتلون ټول جیبونه ډک سول اوس باید چې موږ ته هم یو څه موقعه راکړل سي چې موږ دا د کمیس جیبونه خو کم از کم ډک کړو د دې په ځواب کې حکومت ویلی دی چې د کوټ او پتلون په جیبو څه شي راځي اصل شی خو اکاونټونه دي هغه که د دې ځای دي او که د سویس دي د ازبی اختلاف یو ډېر درپدره ممبر جنجال خان جنجالي چې د نسوارو پیسې هم نه دي ورسره هغوی زموږ و نماینده ګرجن فریادي ته داسې وویل
ورونو دوستانو اخر موږ هم څه صدانان یو موږ هم پر دې اسمبلی حق لرو چې څه مې ګټلې وې نیف والا راڅخه یوړې ګاډۍ ولاړه کوټۍ ولاړه چدرۍ ولاړه ګړۍ ولاړه جګړۍ ولاړه ورته وایه ظالمانو په خزانه کښې خو دونې پرېږدي چې باد کښې موږ یو ډوډۍ و پیاز پاخو
مګر تاسې هم چې کله په اسمبلۍ کښې واست خو پر خزانه باندې مو جارو تېر کوي
قسم د کمې جارو پوره پر وهلی نیم جارو مې پر تېر کلی و نیم لا پاته و چې دی راغ
دی دا دی بیا څوک دی
دی نو بس دی دی خړ خټکی دی که ځینې ولاړې ډبره ده او که په لاس ورغلې نو بیا سوټۍ دی دی نو بس دی دی پوښتنه یې مه کوه که نه اوس بیا اسمبلۍ په رانړی
دا و د ازبی اختلاف د یوه ممبر جنجال خان جنجالي سره زموږ د نماینده ګرجن فریادي مرکه او اوس د نورو خبرونو په لور
د ډینګي مچر د ختمېدو سره سم د میمو سکینډل وایرس حکومتي واکداران ډېر سخت پریشانه کړي دي دا میمو صده او چا جوړه کړې ده راسی چې په دې باندې زموږ په سیاست او سیاستدان پوه صحافي ښاغلي زړور رښتیاګوی تبصره واورو
میمو یو شی دی کشمشی دی لکۍ نه لري جزګی دی د ډینګي مچر او انارو او داسې نورو وایروسو رنګه یو اوږد چینجی دی چې د هیواد د غریبو خلکو په مزغو په زوره وردننه کړل شوی دی څو چې د خلکو توجه له ګرانۍ لوډ شیډینګ کرپشن یعنې رشوت خوری اغوا برای تاوان رنګ حکومتي نیمګړتیاونه لرې کړل شي کنې وروره دننه دغه حکومت او ازبی اختلاف د یوې غارې ماران دي که په خپل مابین کې هر څومره سره وجنګېږي و فکر ته یوه ده دا و صحافي زړور رښتیاګوی چې له څلورو افتو څخه اغوا سوی دی او هیڅ درک یې نه لګېږي اغواکاران یې په حکومت تاوانوي او حکومت یې په اغواکارانو ما څو واره ورته وویل چې ډېر رښتیا مه وایه مه وایه زما یوه خبره یې نه منله تاسو به اورېدلي وي چې رښتیاګوی زموږ په ټولنه کې مدام په سر پک وي ولی که هر څوک یې په څاپېړو وي خیر دی پک دې وي خو ورک دې نه وي
اوس خبر را رسېدلی دی چې زموږ همکاره بی بی توتکۍ د هیواد د چکر د مکملېدو وروسته په خیر خیریت را رسېدلې ده نو راسئ چې د بی بی توتکۍ نه د هیواد د شوروا حال واورو
د یخنۍ په راتګ سره د شوروا استعمال ډېر زیات سي نن په هوا کې د شوروا د نمۍ د تناسب ستن د میټره څه د باندې راوتلې وه بلې خواته د ګیس او د بجلی لوډ شیډینګ د خلکو د برداشت ستن ورماته کړه د ګرانۍ او د بدامنۍ په سبب د خلکو په بدنونو کې د وینې تناسب دا وخت تر صفر هم لاندې لوېدلی دی په هسپتال کې نن یو ډاکټر و یو سړي ته وویل چې یو بدنۍ وینه خوراکه نو سړي په جواب کې ورته وویل
های های وچ په پک ملنډې وې نو ورته واڅڼور وینه وا چیرې ډاکټر نیمې ګرانۍ او بېروزګارۍ را وچه کړه نیمه غلا او بمبارۍ را وچه کړه
چې څه پاته وه هغه میرمن و مورکۍ را وچه کړه وم وینه وچیرې
د بیبیتوتکی ریپورت تاسو واوریدی او اوس ځو د لوبو او لوبغاړو پر خوا دا ریپورت وړاندې کوي کوتان بیمیټر د لندن په جیل کې د میچ فکسینګ په تور لړلي درې لوبغاړو د لندن د جیل کارکوونکي ډیر سخت په عذاب کړي دي ولی چې دوی پکوړې غواړي هغوی برګر راوړي دوی حلیم غواړي هغوی آیس کریم ورکړي دوی نهاری غواړي او هغوی پیزا ورته کیږي
پزن پریس ګډور
لسمی پچان دی ټول چمپینان جوړوم دی کرکیټران خپل ټیم جوړوم اول دا وګټم خپل ټیم جوړوم اول کا بغټا چړو غنده کې فاست بالران پټک او خړو یا بیټسمنان امپایرین زکم کوچینګ تور تور کوم امپایرین زکم کوچینګ تور تور کوم وسیم اوس بوډا سوي دی مام پر سے دلی دی وکار یو نس بے چارا ہم دہر کا ریلوے دلی دی دی ٹول فارزار ڈنڈو کر جوڑی درنزو امبار دوی آؤٹ پکتا نوی ٹیم جوڑم او اسٹریلیا گٹا نوی ٹیم جوڑم او اسٹریلیا گٹا
روان وړاندې کیږي کورنۍ خړتي پړتي وړاندې کوم کې دی ګورکین مرچکۍ چې د نازا مرچکو هم ورته ویلای سي
ګرانو قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته د خزو بیلی بیلی ستنز وړاندې کو او د نن ستنز هم خورا ډیره غټه پنده او درنه ده او دا ستنز ده د اندرور او رینداری دا وخت زمون سره اندرور ناسته ده مونږ تاسو ته خرغلی وایو
نا میرچکو تو ما ته دا راته ووایه دا د مژور او د خواشې روغه دې ور وکړه د بڼو روغه او جوړه دې ور وکړه دا یونی د خدای بندګانان نه دي چې روغه ور وکړي
ولی دا خاله جانې
خاله دې چاته وای خاله به دې مور وي خاله م راته وایو ماته
نو څه درته وایم
ولی بابا دې د خله ماتېږي چنجلې راته وایه خله دې ګونګی کېږي
تا څه وایې خاله جانې
م راته وایه خاله هېڅ نه رسې کنې خله به دې در مات کا
اوهو دې ته خاله ما وایست دې ته انجلې وایست بلکې چن 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 وایست تر وسه یې د شیدو غاښونه لا نه دي وتلي نه نه ده بلکې نو نو ده خواره کوي
اکسکیوز می ستاسو تعارف
دغه خو دغه بله چې د چا د لاسه چې زه په ځوانه ځواني کې بوډۍ معلمېږم عمر مې 50 کاله دی او د خلکو خیال دی چې زه د 50 کالو یم
خاله خاله 50 بیخي کم دی لږ بالاشه
ازه یو شپږ میاشتې نور ور واچوه تر 50 نیمي ولاکه یوه ورځ لا بالاکم
یا یا چن چنۍ ته خو د څوارلسو کالو یې اوس دې وښکاره کوم شناخته کارت په لویه زلزله کې د 18 کالو او دا وایې چې زه خو د 50 کالو یم
هلا زلزله دې در باندې اوسي لاندې سي هغه زموږ تر کلا تر زیرخانې چې هلته دې پرېږدو د قبر ضرورت لا پرېښ نه سي
اخر دا د څوک
دغه کور سپېره خو زما انترور ده او زه ورنداره یم
کور دې سپېره څه د هغه کړوپ پلار ورندیاره داسې وي لکه ته د خپل ورور کور ته به نه پرېږدې بل مور خور را غشتی وی ورون او پلار اکشه نوونی وی من چیلی پخری دوت پتی چای پچی کلی و انار ورطا ایشیو زما بڑای مور پسی خشتی دو پارون دی تندهی پدری زای ور پرسوالیو
یو یو خوار برا ورارا سے دروغجنی میں کرجینی زما دا میڑا پا کور چلیجی چی راسی کورت مورے غوٹ ارجوڑا کی وارے کی پا بغل کی او مش خواران هر ورس پا وچا گولا ناستی لکه یتیمان
یو 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 خدایا ومی ساتی دا لغرزنی دا بیشار میسخا پارون دی بیندل نوی سر کری سمرا غٹ غٹ گولی دا وحلی ودی ودی نشلار گولا پا غاڑی کی زما دا لالی کور دی سرنگ ورس پیر رکی
خود دی خورم زما دا میڑا گٹ
وان کستا سڑای دی خزما هم رور دی
بس تی در آباد دی ندی زیما وارا واده اکڑی کور در کی در نای ولار اکڑلی نو نو چی شی غواڑی تر کامت پوری بزما پا چٹ کرا ناسته
زما پا ولور را واده سوالی کزما ولور نوائی لس کال لا نور ولا که ولار سوی وائی د هغه کړپی مور په کور کې به ناسته وای سبوس به دې خوړلی د ګوړې تورې چای به دې سره پلی
دغه نه ده میرچکو د دې د شنې سترګې ورژېږي لکه بیتي چې د اوړو په پیړه کې کښېږدي هلته به راغله زما د مور به داسې چمچګري کوله لکه وزیر داخله چې د صدر صاحب دا کوي
داسې ښایسته لول دي ده دا لول زما به اولول ته ولکه د کشلی خول بنا شل با ارتا گورم
وش د کم ورزی سیرا وستلیم در ما بد نست در ما بی شرم نست
مکو مکر جینی پی جنی دینا اولا چی وز خوی یو دراما در باندی جوڑ کی
وان پا ما خو با یو دراما جوڑیش پا تاسو خو پورا سیریل لکل کیش
یو 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 خوار بورا ورار سی سیریل دی پر مور جوڑ کا
خبردار که دیز ما دا مور نمو اخستی
چیس دیوی ان پڑا ہاں کور کال جوڑی جی چیس دیوی ان پڑا ہاں کور کال جوڑی جی کچھ نیان بیا خرن لی ہم چان با پر بڑی جی پاہاں کور کے بخور میوی ارج چرگانا سلا تیوی تعلیم یافتہ چی یزائی تیوی نو داز ما خان خرابه خطر کرتون تیری جی داز ما خان خرابه خطر کرتون تیری جی کچھ نیان بیا خیرن بی ام چاند پر بڑی جی
سترگی دی توری پرنجو کا ہے 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 سترگی دی توری پرنجو کا بلی لمبی پلی بنو کا شنڈل رنگ دا دندا سے مرکمیانا شنڈل رنگ دا دندا سے مرکمیانا سترگی دی اوزرا تگورا سلی ریگی لپی غورا کشپک تو دی سر سوکن کلام وینا کشپک تو دی سر سوکن کلام وینا سترگی دی بیا پجڑا سری دی سرگی دی دیر بس وسی دی پاسری مور دی درت سویا لی دینا سویا لی دینا سڑگے صبرو ماں کل صبری گی ساتور سرگے سمایا دے گی ساتور سرگے سمایا دے گی مور دے پکل کی خکارا دے خلق کی ٹول پنندارا دے دے دروازے پسر دی بل کر لی دینا دے دروازے پسر دی بل کر لی دینا مور دے دہا غسڑی اران شی جوڑ دے پرشپور زی تالان شی چدا دی دن پزے کی غن خا خوینا بنا دے لکا جنت کلے